کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده. د 401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پانه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلی چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 6500 نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښار د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلند له ننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کېږي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلند ته د روسي توریستانو د ننوتلو او د فنلند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنی ده چې فنلند له پولند او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیریدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. دا ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیری په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننې چاودنې په اړه لسیمه ورستای حال درکو.
د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګ 28 نور زخمیان دي.
له یو شنون کې سره به هم پر دې خبرې وکړو چې د حمله به تر څه وخت روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون پساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایت غډون پشکي چې دا غو ولایتو څخه یو زمج ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه د چې د بدن ټول حجراتو او انساجو ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پم کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجراتو او انساجو ته رسوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 تنه نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
بلې ډیره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دغه خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې نجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده. سلامله په تعصب سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زر د سې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لسمی به یو شپرینی شاهدان ازادي رډیو ته ویل چې چاودنه د دوی ډیری همسیالان وژل او ټپیان کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې هغه ته وضعیت خنه خې دغه چاودنه ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوه کې مستقر دی شاز دافری کارنډیګر په خبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللای او ویل دي چې زده کوونکو باید په آرام فضا کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلای او په افغانستان کې لټول خو غوښتي چې د بشر حقوقو ته پابند ووسی. لبل خو بیا یو نما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اساس ولې یو نما هم د غبریت غندلې دی او د پیخو دغه ډول پیخو مخنیوي غوښتنه کړې ده. لا تر اوسه د دې چاودنې مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی خېستې. خو له دې وړاندې د کابل په لویدیز کې د څو چاودنو مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستو. بلې تکل څه
ډیر زیاته مننه. مخکې لتلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدید وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتیږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
تکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې وي له هغوی سره چې موږ په تماس کې شو دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت دی چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او بخښې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپریږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقامو سره.
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخوانی دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او دا موضوع ور سره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی؟ دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، په تاسو او قدرمنو اوریدونکو په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم. بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا په هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی ده دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دوه کړي دي او مسؤلیت یې په ډیرو مواردو کې دوه اخیستی ده. نو زما په هم چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنوار صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړې دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړې توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولای شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي، او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ ده، طالبان اصلا په یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمښت چې لري هغه د ظرفیتونه ده، او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنواره صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره لدې چې پراخ ظرفیتونه درلودل بیا هم نشوي کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پرته د شکه ټاکل صاحب اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیده سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي، او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دیتا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولیدلته خبره دا ده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل، او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلې کوي، او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویم لار نه لرو، او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکړو او یو بل ونزغمو، از ما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره د تلاش صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، په ټولنیزو رسنیو سره ډیره د نننې پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګان په ټولو ټولنیزو رسنیو په کې دي، او خلکو بیلابیل خبرګونونه هم ښودلې دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګان او عکسونه چې په دغه ټولنیز رسنیو کارونکو لخوا شریک شوی دی. تر ډیره دغه خونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالیږي د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه زموږ د خبرونو او راپورونو لاندې بېلابېل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کیږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلي دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقملم لیکلي دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړي او سالنګري تورن کړي دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده، دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بېګناه مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې ګڼ شمېر کسان ډېری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوونکي دي، مړي کتار ایښودل شوي دي او ډېرې بوګنوونکي پیښې لري. دا هغه څه وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننني حملې په اړه غبرګونونه څو د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کیږي چې یو نیم سل کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادۍ راډیو له خپرونو سره اوسئ، بیا به هم په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نمونه ثبت کړي دي. جزئیات اسمت سروان اوروي.
د بشر نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسه ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړي چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قومندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدید مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو غوښل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې شي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپایي پاسداران بسیج پولیسو بلواسط پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 6 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعال ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه ته بیا هم خرغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه په مخکتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین رسپانی لیکلی طالبانو له هغه خزو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د رسپانی په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقيف کې د یوې ایرانې انجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلی چې د پنځمې پورس شاوخوا 15 افغان خزو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. رسپانی لیکلی طالبانو مظاهره کوونکې خزې په هوایي ډزو سره لسیمې لرې کړې. د رسپانی لخوا په خبر شوی عکس کې راغلی چې ایران راپورته شوه او زموږ ورده. د رسپانی په وینا یو بل شعار کې راغلی چې له کابل تر ایران دیکتاتور ته نه. رسپانی لیکلی طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دیفنس پوسټ د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونه په وینا ټامس ویست د سېشنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورونی جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونه د ټام ویست په حواله لیکلي پر اختیار د ویره لري خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 30 کلنه جګړه کې یو دمه راغلی ده. مګر ټام ویست زیاته کړي چې ممکن کورونی جګړه راسته نشي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شمول غنی خو ټام ویست زیاته کړي چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودل چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 کسانو وژل او 28 نوري ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع و چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کوو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د شورزنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله بل د وروسته ځي نورو ولایتونو ته او هلته به د روزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کلنو کې د لوبېدو وړتیا لري خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شابه سپاس دا نه زغ پلی واسه
عمر کریم باتر سره کیږي
شابه واسه
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالي وسخه چې لسلو بدلو پکښ کې برخه اخیسته و او رسلی سیالي ده
واسه ویلا بایته ویلا تیزه ویلا
دا د سیالي ورستی پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وي بل اخر اخر ورځ نه ما شام محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلې.
د لومړی لوبډلی یعنی هغه مکان چې ترلاسه کړی دی دا کپ د بشرا جساب د خاصه خورته څو فسو دی او د خپل کپ لومړی لوبډلی ته دالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبیږي.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشکی کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دی دغه لوبډله ځي په کندار کې بیا لو ان شاء الله ډیر اماده ګلری مخته زموږ لوبغاړي چې به الته تل په پټ سترګو بتل. اوس الحمدلله پر روزګان کې د کرکټ اکیډمي موږ لرو تمرینات پشکی شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله د داوار ډیر امیدوار چې موږ په کندار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري نو باید ملي تجارانه او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي خو له دولته غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې دې پرتې ستونزې ورته هوارې کړي.
رام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی لوبې خو ډېرې شایسته او جذباتي لوبې موږ وکړلې ډېره خواري مو وکړله ستونزې خو ډېرې وې یعنې خوښ سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي چې ډېر خراب دی ډېر تکلیفونه موږ پرزان تیر کړل ګرمۍ وې سایه نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حد مزان راو
نمې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل پر خواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره به ډېر غټ کار کړدګي وکي او دغه ښه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خو وایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مټه د خپل لوبډله لپاره شې شایسته منډې کړي د خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزار.
تاسو لا پیغامونو
ملي کندار څخه خبره کوم نن چې پر د ډاکټر دلیت خبر باندې رسنۍ د بشر حقوق ملګری ملتونه خبرې کوي غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادا طالبان د لاس نه پاره دی په ملي کندار کې دا نن یې از دې نه پر راوي ستو فلاندي سپراتو پر مستلې او پر سره د سربازان شي دام پر پاتو د بشر حقوق چیرې وو دا رسنۍ چیرې د داخله چیرې ولې هغه انسانان نه او هغه مسلمانان نه او هغه غانان نه او هغه پرېږه له دې وطن څخه ټول مدني فعالانو ډاکټرانو انجنیرو پیلوټ وو چې دوی د غانان نه د دغه ولې څوک راغنه کوي چې د مکتبونو باندې ولې څوک راغنه کوي ولې د ولې فاون د کوم ولې د ازري پوسونه کاملان خوسته او د پاکستان ته ولاړ ولې راغنه کوي او بل خبره ده په دې وطن کې چې ملانه یا د کور ملای نه چور کړی نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري پر دې والی څوک څنګه وای دا مرستې راځین که څنګه د کی چل دی یا د دې تر کړی کی یا د دې ورستو تر کړی کی والی څوک څنګه وای خدای پاک یو چې خدای دې ټول افغانانو ته د نو کې ہدایت وکړي وای دا نور هیڅ کده جمهوریت کې کچا یو ور جوړی خورلین د انسان په سر کې نو ته ګورنه د مسلمان په سر کې کده ته وای نه سافت دی وای نبی علی سلام دې سکو نو نبی علی سلام د غوره مغرور او د غوره خیانت کې کا او سلام پی
سلام علیکم نو محمد زری ته د مینارو د کمپ می اړیکه نیولې ده ما ول وروره د ازادۍ راځو ته می دا گفتنی ده چې موږ خلکو سره نه کومک کیږي نام شي کیږي جایان خلک کومک نه شي په تعمیرو کې پاتې دي موږ خلکو سره نه کومک لیدل چې امارات راغلي هم نه وي مولي دلای بابل دولت کې مو نه لیدل.
السلام علیکم مجاهد محمد هاشم وری اخیل د لغمان له کرغې ولسوالینه خبر د منګ یو یو ورس متر سرک ده او دا لدی هر وخت راشه بوسه عام پروت جوړ سوې ده خو خام ده بوسه نو حکومت نن دا فیش شي چې دې باندې لږ توجه وکړي بوسه او دې رښتیا دې باندې دا مونږ ته جوړ دې مونږ ټول روزګار باندې کوم موټر دا کوم مکتب دا کوم اسپاټال دا کوم سرک باندې لمبه سرک نن مونږه مستتوبونه یو جهان نن
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 19 کسان ووژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل 14 د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټکور په وینا 14 هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د 14 مسولیت روسه چانه دای منلې، خو د کابل په لویدیز کې د څو پخوانی او 14 مسولیت داعش ډلې په غاړه خسته وو. بلخو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاج ظفیر کرندکر د بریټ غندلې او یو شرمونکي عمل یې بللې دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وای د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له دفتر خبر شو راغلی چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1600 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین سلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې پراونهونه کې د مسکو لخوا ټول پښتنه ترسره شوې. د روسیې چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل روسیې سره یو ځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلند لنن په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو نه نوتل منع کوي. فنلند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تاګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلند ته د روسي تورستانو د ننوتو او د فنلند لاره د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوي بللای.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوي د زړه په خوندیتابه کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم، او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زای. ډاکټر سه محترم، ستړي مشي، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي اورګانو د جملې څخه یو حیاتي اورګان ده. دغه د زړه د بدن ټولو برخو ته، د بدن ټولو حجراتو، د بدن ټولو انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې د وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي اورګانو له جملې څخه ده. د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده. کله چې د دور رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر ویناکاوه وینکری ویناکاوه د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاک وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایی مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج او ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي، په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګه غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه اونده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نشي کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، دا هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو تشریح، د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیر رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلف ناروغیان لري. اول لډوټ لټولو ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي دی وجه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه ادم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلي امراض دي. خو لټولو مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات راځي، چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټول حجرات او انساج ته دغه دی پاکی وینه پرفیوژن یا د پاکی وینه رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو دی د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافي اندازه سره ونده رسیږي، نو دلته د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده. د زړه چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حمله دی وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه کله چې یو څوک د زړه حمله ته لاړ شي او د زړه د حمله هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه پر رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقی اختلالات وای، بل ته میخانیکی اختلالات وای. دغه د برقی اختلالات دی وجه نه مریضان د زړه د حمله لاندې راځي په اول ساعت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه ادمي کفایت، خو د زړه ادمي کفایت معمولا د شپته کلنی څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپته کلنی څخه مخکې د زړه د ادمي کفایت اگر ام سکیدلو چانس 1% ده. د شپته کلنی نه وروسته تر اتیا کلنی پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په ادمي کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه د والونو امراض دي چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کیدل شي. او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کې درې شي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15 کلنی نه وروسته رامنځته کیږي، او په خځو کې معمولا د 15 کلنی څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري یا لوړ فشار ولري یا مثلا شکر ولري یا مثبته فاميلي تاریخچه ولري یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزی د میوې څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې یو څوک د زړه مشکلاتو ته بیاي.
او کور مودان ډاکټر سبروس ته تفصیل بحث پیو کوم، دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس باوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو اړ کني ولې ده مهرباني وکي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
کې ولې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون سړی مشه.
تشکر. سلامونه تاسو ساس مل ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون درنه ډاکټر صاحب څخه دا ډاکټر ساسین پرسنه دا ما د سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راځي کې دا د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل. او بل پرسنه مې دا ده په جهان کې هوتا چې دا سروي وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان مري.
و ډیر مننه، سلامات اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر سې مو هم پښتنه اوریدلې وي، موږ هم پښتنه ځان سره ولي کړي. سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو به راوخلو، بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
علیکم نبیولا زبلای دا وخل ایران خبری کوم
کامیرا بانیو که زبلای سه
منه نکم لودین صاحب سلامون تا تا دکتر صاحب محترم تا دکتر صاحب محترم که چیر تا یو کس مثلا وینی وینی درد وینی رنج وینی مشکلات وینی ستونز وینی زیلم ستم وینی آیا که دایسی دا حقه پر زره یعنی ریز دیاد سی خبگان سر مخامخ چیری حقه که دایسی سی پاوران زره ودری ری یا هم جوند للاسوار که دایسی انکان لری که یا او بل دا چی وطن که مو یو کورنه که علیت دوستانو که مو یو دوستانو مو یو تنکای زوان دا حقه کلسی خبگان پروردی پاوران غردی یعنی بیران نکمه کیجی نپیجن زلی داری ریزینی دکتران وی زلی داری ریزینی وی دا مرگای پیرای دا ایا مرگای پیرای او دا زلی داری دل زلی مشکلات زینی دا نشی نشانی سر ورط دی اینکان لری دا کم کسی غردی او زلی داری ری زلی مشکل دا که مرگای پیرای هم یو زن تناروخی دا
ډیر مننه زابلای صاحب مرګای نه مهدا فاطمن دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبي ناروغي ده فکر کوم ډاکټر صاحب روس وضاحت په ور کې ډیر مننه سلامت او صحیح کور مو ودان بل وريدون کې راخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري خاکسار صاحب ستړي مشي تاسو څه پوښتنه لرئ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو
داستان په محترم نه دا څنګه ده په افغانستان کې ډېر خزي په وخت ولادو کې د کمخونی باندې اخته کیږي او بیا فشار چې تیږي ځانه ته ډېر توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا هغه څه پېښولی شي که نه شي پېښولی د ځان ته توجه نه کوي او خوراک او چکاک دا سم ونه کوي په آینده کې څه د زړه خطرات شي
لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او معده د تکلیف اړیکه غوښتله او پوښتې چې دا څه اړیکه سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بله پښتنه د ارقام و ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغۍ له کبله مري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایي
ډیره ډیره مننه لودین صاحب اول خدای دا چې په تبابت کې ټول مرزونه باید د هغو امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض د پاقت کې یو لایف ټریټنینګ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه د شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه پر رګو باندې د زړه د رګو په امراضو باندې چکل یو څوک مصابي اخته شي نو په دغه سینه کې چکل درد پیدا شي دا باید یو سلسله نور امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډی مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډی په قسمت کې دغه درد یا نرمي احساسيږي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمه خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد رادیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کې چې د زړه رګونه که په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هماغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپې اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر درغونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونیسه تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په ځل کې باندې آینې زمان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل دائمي تسوي وي بیا هم د شدت درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یو وجنای درد په تبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حمله درد ده او دغه درد به ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وي د دې درد تحمل اکثرا مریضان نه لري نو په تبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی ترڅو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند لاس ورنکي او بل درم
د دې درد هغه 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 ډیوریشن خو موویل داده خو چیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د میډی ټول معاینات هم باید په دې مریض باندې وکړي د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري که چیرته په زړه کې مشکل دی هغه د زړه معاینات معلوم دي چې کوم معاینات وشي مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کې چې تاسو کې اقتصادي وجه ته ولري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه مو ته کاملا معلوموي دا باید وشي د میډي معاینات هم باید وسره وشي تر څو شي چې ته په میډه کې مشکل وي د میډي په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټی موجوده وي او که چې ته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټی نه موجود وي بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض به د پخوانه شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت زده د امراضو تشکیلوي مریض به د پخوانه لوړ فشار نه لري د وینې غوړ خو نه لري سیګریټ او چلن شي خو نه کوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثر کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري نو په میډه کې آیا مریض به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساجو ګوره باندې هم ظاهري تاثیرات لري په میډه باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضی امراضي چې هغه رواني منشا لري رواني حالت هم په میډه باندې منفي تاثیرات اچوي بعضی نوري دواګانی دي دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفکیک شي ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي
او سلامات او سیکور ودان ډاکټر سیمه خپل دي چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو زه همدل ته یو بل پښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او د دوران دي دردو یا هغه ځای دردو هم بیلابیل وی البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي یعنی د پښتیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده دغه برخې هر درد باید جدي وګڼل شي او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پښته تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لا ټریټمنټ کنډیشن وای کچیر ته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او دې درد منشا قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي خپل ژوند او خپل حیات لا څور کې نو درې حالات کې با مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس دی درد نه کوي اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي د زړه حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي صرف خستګي کسالات د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي دوم هغه خلک چې هغه شکر ولري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه د حمله لاندې راځي هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځه هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولایم نه لري نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدر کې موجود وي یعنی په خلاصه د نامو د غټې نه پورته وي او د لاندنی ژامې نه کاتې وي په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کوي هغه هم باید وګوري کچیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوی شي او کچیرته علت د زړه مشکل نه وي او ولات یا میداوی یا قبرغي وی یا مثلا رواني منشا ولري یا پسغو کې مشکل وی اغه نو بیا اغه علت باید پیدا شي اغه بیا دومره زیات خطرناک او جون کې حالت نه ده د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته د سوء تفاهم را منځنه شي یا بې پروايي را منځنه شي ک مشکل د زړه منشا ولري او موږ تاسو ډاکټر د شو فکر وکړو چې دا مشکل یا د میډي ده یا د سګو ده یا رواني منشا لري او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په اغه صورت کې به هر لحظه د دې خطر شته چې دا شخص خپل ژوند او حيات له سوال کې خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومه کېدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي ډاکټر نور ان شاء الله دا ټول شیان باید په نظر کې ونیو
سلامات سي ډاکټر صاحب د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي خفګان څومره د زړه په ناروغي باندې اثر لري یو څوک چې ډیر خفه کیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن الله سور کوي یا غیر مترقبه پیښه سره مخ کیږي دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي زمون کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پیرازی چې وغه سره نفستنګي هم ورته پیدا کیږي، دا وای قلبي تکلیف دی او کمغه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلی شو. څه وایي زابل صاحب؟
نودین صاحب، دغه رواني حالت، رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څو په رواني مشکلاتو باندې اخته سي، نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیاو پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي، نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زه حرکت زیات سونو واضح خبره ده، د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار وريديږي، نو الته د اکسیجن ریکوایرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ودرې چې چیرته دوامدار څوک داسې مشکل ولري، هغه هم یو ویلت یو کاز جوړېدل سي چې د زړه مشکلات رامنځته کی. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه نشته چې د سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثر کی. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکی. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کوم سایلی چې دی هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استادو په اطراف کې خلک دې ته پیریان وای یا مرګیان وای، دا یو رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزی عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بیهوش کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سم چول هغه څه ده، او دغه اپیلپسي دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلو د پکتیانه وای د خزو چې کله فشارونه لوړ او ټیټیږي او یا هم کم خونه کیږي وینې لاس ورکوي، دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزې جوړولای شي قلب لپاره؟
بالکل جوړولای شي. د زړه د امراضو یو اساسي علت چې د کم خونی ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ځای کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس، یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو کچیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنه ریکوایرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت کې د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتېږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شودي ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاتوي، په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته، د دې خور یا د مور بدن ته، د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګان چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې زموږ استادو دغه د بدن ریکوایرمنت په دی وخت پرې کی. یعنی هغه ازمي غذا چې هغه د وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي، تر 1 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ استادو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شدي ورکوي یا دغه دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړ حالاتو کې هغه وسپنه چې په تبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کړي، دوی کم خونی ته ځي. کله چې کم خونی ته لاړ، نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې، د زړه د حملې یو تعریف دا ده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي، د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي، نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو، نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي.
څو کوچه یو سالم او خوندی زړه ولرو، ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري.
د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنه سو، د زړه مشکلاتو باندې اختنه سو، څو نقاط ته باید موږ تاسو باید نظر واچو. اول کچیرته یو څوک سیګریټ څکي، دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي. د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره، که سیګریټ وي که چلمي هر څه، سموکینګ نه باید ډډه وکړي. دوهم، کچیرته یو څوک چاق وي،
چاقی په خپل په تبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراض او د نور ډیرو امراض سبب کیږي. باید خپل وزن کم کړي. کچیر ته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کړي. کچیر ته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچیر ته یو څوک شکر ولري شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کړي. او همدارنګ په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یقل هر انسان مخکې دی چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نشي باید 15 دقیقې نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي. او همدارنګ هغه څه چې موږ تاسو زړه ته پاینده کې مشکلات رامنځته کولای شي دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید غوښه مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په تبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولای شو، په څومره اندازه د غوړو استفاده کولای شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلای شو، څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلای شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي ویلري نو ان شاء الله هغه به ډیر سالم زړه لري او د ژوند په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه که وغوړي کونه غوړي د ټول ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراض سره مخامخ کېدلای شي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغي یادونه وکړه. کوم ډول ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي؟ په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدل شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژن کړي. د زړه د رګونو امراض چې د په تبابت کې هغه انسانان چې ژوند لاس ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونو څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته او مایټرال وال دا، اوورټیک وال دا، ټریکر سپیډ دا، پالمونال وال دا، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت وو والو ته ډیر خطرناک او ژوند کیدي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې د دې تداوی نه صورت نیول شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عام ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لارې چارې هم څه ځکه کړه ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي، نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
لودین صاحب، د تری واسکولرایزیشن وای د پدری شکل سکات نشي. دغه کله چې رګ بند شي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدرې د بابت کې درې قسمه تداوی لري. اول کچیر ته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شرونه نیول تر 12 ساعتو پورې. دته بعد د واګانې دی چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کومځه کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات بند وي یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعه سره دارګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ بند وي هغه رګ خلاصوي. په هغه بد رګ بند راکې هلته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د ډرګ الیوټینګ سټنټ وایي او بل ته باریمیټر سټنټ وایي. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کومه برخه دی زړه ته د زړه حجرات او انسجام کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکی بیرته ایروافه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم هغه حالت چې مثلا چې هغه په سټنټ باندې کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودیته لګتا شو ویل ک څوک شکر ولري، نو مخکې دینه چې دغه دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ترازی. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود
تر څو چې ټول شاید باید جرایي ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار دغه ټول شاید باید په نارمل اندازه کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوي کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ تر راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلمه د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com